السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ 2015 لسم کال د جون د میاشتې 11 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې درته هرکلی وایم. په خبرونه کې به د کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو رپورټونه واورئ. د خبرونې په آخري برخه کې پروګرام روښانه مستقبل هم لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونو ته پام وکړئ چې عبدالحی کاکړ یې درته وړاندې کوي.
په پېښور کې یو ځانمرګي برید وخت پولیس او یو عام وګړی وژلې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه کړې ده. د استرالیا لومړي وزیر د ایشیا پیسیفیک لیوالونو غوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. او اوس هم د خبرونو تفصیل. د پېښور په هتاباد کې نن یو ځانمرګي برید و پولیس او یو عام وګړی وژلې دي. د پېښور پولیسو یو چارواکي ندیم مشال ریډو ټول چې نن سهار د فرنټیر ریزرو پولیس مشر ملک طارق له کوره دفتر ته روان و چې موټر سایکل سورو ور باندې برید وکړ. په برید کې دای او سره درې نور پولیس ټپیان شول. د دې په خبره په برید کې دوه پولیس او یو عام کس وژل شوی دي. د پولیسو دغه چارواکي د ځانمرګي برید بولي. تر کې طالبان پاکستان د دې پېښې پړه منلې ده. پولیس وايي د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې نامعلومه وسلوالو څلور پولیس والا وژلې دي. د کوټې پولیسو یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشالې ډو ټول چې پېښنن غرمه سوي ده.
د پښتون آباد د نصر الله خان څلور لارې ده. دلته د پولیسو موبایل ګاډۍ د غزمې په حال کې و چې نصرګند کسانو برید پر وکړ. په ګاډۍ کې څلور پولیسان موجود وو، یو اے ایس آی او درې سپایان وو. څلور سره ځای پر ځای وزل سوي دي.
د پېښې زموري چانه د قبول کړې. یو هفته وړاندې هم د پښتون آباد پر مولا سلام سړک د پولیسو پر ګاډي په برید کې څلور پولیس وژل شوي وو. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په بلوچستان سیند او خیبر پښتونخوا کې به هم موټر وی جوړ شي. نن په اسلام آباد کې د مالي کال 2015-16 د بجټ په اړه قومي اسمبلی ته د وینا پر مهال نواز شریف زیاته کړه، کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په لټ کې تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تیرېدونکو لارې لپاره 1.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. نواز شریف یو ځل بیا ژمنه وکړه چې په راتلونکو درې کلونو کې به لوډ شیډنګ ختم شي. د پاکستان وفاقي کابینه تېره اونۍ د بجټ منظوري ورکړې وه او پارلمان ته یې تر وړاندې کېدو وروسته دا وخت ورباندې بحث روان دی. تیر ورځ د اپوزیشن مشر خورشی چا ویلو چې حکومت د تیر کال په بجټ کې ایښودل شوي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو غوښتنه کړې ده. د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد نن مشالې ټول باید افغان حکومت او سوال طالبان مخامخ خبري پیل کړي.
څومره ژر کې راځي چې افغانستان دولت او وسلوال مخالفین رسمان د مذاکراتو مستقینه او د مذاکراتو میزباني خپل مطالبات او خپل غوښتنه مطرح کړي او د هغو پرانا کې د افغانستان د مشکل لپاره یو حل لار رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو استازو په دوبۍ او د ناروې په مرکز اوسلو کې له بېلابېلو پلاو سره په غیر رسمي غونډه کې برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې افغان حکومت باید د فساد یا کرپشن پر ضد عملي اقدام وکړي. مایکل ملبن نن له اداري فساد سره د مبارزې په اړه کانفرنس کې وویل چې افغان چارواکي له دغې پدیدې یا عمل سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښودلې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلي ملبن دغه راز وویل چې اروپایي ټولنه هم په دې برخه کې پالیسي لري او په وینا یې که د فساد یا کرپشن له امله د دغې ټولنې مرستې له ګواښ سره مخامخ کیږي نو دا مرستې به راکمې شي. د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابټ د ایشیا پیسیفیک له هیوادونو غوښتي چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د زیاته کړه چې دغه ډلې د ټولې سیمې امنیت ته غوښتي. په سیدنی کې نن ټونی ابټ یو کانفرنس ته چې د ترګري د پروپاګاند د مخنیوي مسله پکې څرګل کیږي وویل دا شی وملا نظریه ده خو هدف یې ځان ته نړیوال ټاکلې دی. د سیدنی په نننۍ غونډه کې چې د 25 هیوادونو وزیرانو او د ګوګل، فیسبوک، ټویټر او یشمه نور ټولنیزو رسنیو مسولانو پکې برخه اخیستې ده، د استرالیا وزیر اعظم دا هم وویل چې تاسو د داعش په شان خلکو سره خبرې نه سئ کولای بلکې ورسره یوازې جګړه کولای سئ. استرالیا وایي چې تر سلو ډیر وګړي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسوال ډلې په ملګرتیا جګړه کوي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د مذهبي سختې رزي پر ضد د ګډي مبارزې غږ کړی دی. تیر ورځ په استانه کې د نړۍ د مشرانو پنځمې کانګرس ته د وینا پر مهال نور سلطان نظربایف وویل په اسلامي اقدارو کې دی په اسلامي اقدارو کې د سختې رزي ځای نشته. نوموړي دا هم وویل چې ټولې پوزي شخړې باید پای ته ورسول سي. د زیاته کړې چې د هر ډول سیاسي اختلاف ختمولو لپاره د زور لارې باید په پریکنده توګه رد کړل سي. نور سلطان نظربایف د نړۍ د مشرانو کانګرا او روایتي مذهبونو په نامه فورم په 2003 کال کې د دې لپاره جوړ کړی و چې قزاقستان نړۍ ته یو پرمختللی او زغم لرونکی هیواد وړاندې کړي. په دې کې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سیاستوالان، مذهبي مشران او نور عالمان ګډون کوي. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې د عراق سفیر راغوښتی او هغه ته د یوې منسوبې شیرډلې په اړه چې په وینا یې په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل احتجاج لیک وسپارلی. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر باندې لیکلی چې سفیر احمد راشد یې وروسته له هغې راغوښتی چې د هیواد دا ومندله چې د ساریل تشار په نوم ډله په عراق کې د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال په اړه روزنه ترلاسه کوي. د بهرنیو چارو وزارت له عراق وغوښتل چې د هغو ترګرو ډلو مخنیوی وکړي چې له عراق د بحرین امنیت ته خطر دي. بحرین دا ډله په ترګرو حملو کې په لاس ضرورو تورن کړي، 12 غړي نیولي او 2 مشران هم اوس په ایران کې اوسي. او رسې خبر دا چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن د 2013 او بخښي د 13 کال په نړیوال جام کې د ګډون لپاره د غوراوی لومړی لوبه له شام سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. د فوټبال نړیوال فیډریشن په افغانستان او شام کې د امنامنۍ لپاره د غلوبي دریم هیواد ته انتقال کړی دی. افغانستان په یو ګروپ کې د شام ترڅنګ له جاپان، سنگاپور او کمبوډیا سره یو ځای سویدا. او سم ته خبرونه پای ته ورسېدل. د موسم او کرنسي حال ریاض مسخیل درکوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 2 روپې 15 پیسې غستی کیږي او 2 روپې 37 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپې 15 پیسې او 158 روپې. یو یورو په 115 روپې 16 پیسې او 114 روپې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 25 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې او 30 روپې 15 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 1 پیسې او 1 روپې 2 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې 240 غستل کیږي او 230 خرڅيږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو او پېښور کې اسمان شین وي، خو کوټه کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 6.5 او 15، پېښور کې 2.5 او 6.5 او بنو کې به 3.5 او 8 درجه پوري وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. او د کرنسو بیا او د موسم حال مو له ریاض موسی خیل اوریدو په خبرونه کې به واوري. نن سار په پیښور حیات آباد کې یو ځانمرګي برید کوونکی د پولیسو په ګاډي برید کړي چې پکې درې کسان وژل شوي دي. د پیښې یو عیني شاهد وایي
دومره زوراور درزو کنه چې بالکل لکه مونږ چې مونږ لکه پراته وکنه پانکی دا مونږ ډایرک لکه خو ودرې دو او روان شو او بس لکه دې خودکشو په موټر سایکل باندې.
نن د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې په یو حلقه کې د مبینه درغلې پر ضد احتجاجن د شوکدر پیښور سړک تړلې و. یو ځایي اوسیدونکو وایي
لارې بندې کړي دي، خلکو ته تکلیف دی او مریضان په دې لار راځي ځکه شاته هسپتال دی سول. او باقي خبر د الیکشن نو الیکشن کې خو بس هغه چې څه تیر شو هغه هیر شو.
په خبرونه کې 19 پروګرام روښانه مستقبل کې به په فرانس کې د اعلی تعلیم په اړه معلومات واوري.
خپله سرچ کولو هغېنه وروستو اکثره د فرانس یونیورسټیانو د یورپ یونیورسټیانو ته به ویبسایټونو ته به تللم، ما کمیونیکیشن کو ایمیل په تھرو باندې نو بس چانس میلاو شو.
La Mashal Radio Saruse. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې. نن سار په پیښور اعتباد کې د ایف آر پی امنیتي ځواکونو مشر ملک طارق جاوید په ګاډي ځانمرګي برید شوی چې پکې د پولیسو په وینا د دوو پولیسو اهلکارو په شمول درې کسان وژل شوي دي. په برید کې د ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي هم ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. ژوبل کسان اعتباد میډیکل هسپتال ته وړل شوي دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د یادې پیښې ذمهواري قبول کړې ده. تفصیل له پیښوره شبیر جان راکوي.
دا پیښور د پولیسو چارواکو په وینا نن سهار خوشا 9:30 بجې فیس 5 حیدرآباد تانې په حدودو کې یو ځانمرګي برید کوونکی چې په موټر سایکل سور و د پولیسو چارواکي ډیپټي کمانډنټ ایف آر پی یا فرنټیر ریزرو پولیس ګاډي سره ځان پاچودنه والوزو چې په نتیجه کې د دوو پولیس اهلکارو په شمول درې تنه مړو او د ډیپټي کمانډنټ ملک طارق جاوید په شمول څلور پولیس اهلکار او دوه لاروي ژوبل شوي دي چې پکې یو ماشوم هم شامل دی. پیښور کې د پولیسو چارواکي ندیم مشال لیډو ته په دې حق لباندې وویل
پشاور کی ریس فایو ڈپٹی کمانڈنٹ دے دی پر پی ملک طارق جاوید پورن رات لو ڈیوٹی لا ہم دا کورتا بین سٹیشن نس دی پی موٹر سائیکل سوارو اگی ورغلی دی گاڑی دے دی گاڑی سارا جنگولے دی خود کشو دی نو پدی کی یو ڈپٹی کمانڈنٹ ای پر پی دی ملک طارق جاوید سب زخمی دی د سارا دو گن ران دی او یو ور سارا ڈرائیور دے مینا داد دا زخمی دی بل یو کانسٹیبل دے لال بہادر نو می دی اللہ دی وبخی بل ابرار دا شہیدان دی دو سی یو سیویلین دی یا شہید دی او دو سیویلین دی ٹوٹل جی دو پولیس والا مړ یو سیویلین مړ دو سیویلین زخمیان سره د کمانډنټ سیب سلور پولیس اهلکار زخمیان ګاډي مکمل ډیمیج دي.
بلخو د پیښې وروسته ژوبل کسان نږدې حیدرآباد میډیکل روغتون ته وړل شوی دي چرته چې د ټولو ژوبلو علاج روان دي. ولې د هسپتال چارواکي وایي چې د پیښې ښکار شوی د فرنټیر ریزرو پولیس مشر کمانډنټ ملک طارق په شمول د دوه کسانو حالت سخت دی. حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر رحمان د مرګ ژوبلو او په هسپتال کې د انتظاماتو په حقله مشال لیړو ته صدارنګ وویل
ٹوٹل سات کیجوالٹی راغلی نن تی کہ یو ایکسپائر دی او یو بل ڈیڈ باڈی روڈ دی انت پس پارٹس مان ایکسپائر ہو تا خو مونگا فرسٹ ایڈ دلتا ایمرجنسی کے ورک کو اس مونگا ریفر کری دی نیورو سرجری تا ادر سرجیکل یونٹس تا دی کہ خو یو دوا سیریس دی نور تقریبا سٹیبل دی جی انتظامات کے اے ون فرسٹ کلاس ٹول خو کافی ٹول موجود دی ایم ایس ای موجود دی میڈیکل ڈائریکٹر موجود دی سٹاف شتا دی میڈیسن مون سر خو کافی شتا دی
دا 14 پزے کے موجود یو اینی شاہد ریاض مشال لیڈو ته د خپل سترګو لیدل حال صدا رنګ ویل
یار جی دومره زور اور درزو کنه چې بالکل لگا مونږ چې مونږ لگا پراته کنه پانکی دا مونږ ډایرک لگا په خو در دو اور روان شو او بس لگا دی خودکش شو په موټر سایکل باندې او بالکل دا پولیس گاڑی سره و جنگ نو بیا مونږ په مخ راغلو لگا زمونږ دا گاڑی او دا گیډ او دا کور شیشه ټول هر څه لگا وو بیا چې گیډ مخ کې مونږ وکتو نو یو شهید پروتو او درې کسان زخمیانو په دې میانس کې حیدرآباد پولیس لکه راورا سیدو.
بلخوا د یاد پیخې ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی قبول کړی دا د پامل دا چې پولیسو د پیخې ورستو ټوله سیمه واقعه کې خستره او پلټنې هم پیل کړې دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
په پیښور کې د ځانمرګي برید په اړه تاسو معلومات واوریدل. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د نامنه پیښې او ځل بیا زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې لخوا او شیو کال رئیس د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي. پوښتنه دا ده چې ولې د هغه هیواد په بیلابیلو برخو کې وسلوال بریدونه کیږي. آیا د پاکستان پوځ نه دي توانېدلی چې د وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخنیوی وکړل شي او که څنګه؟ په امیر ساحل د دې پوښتنو جواب په دې رپورټ کې راکوي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې یو ځل بیا وسلوال بریدونه زیات شوي دي. د بیلګې په توګه دوه ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې پر پوځ وسلوال برید وشو او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله واوښته. له دې سره سره څو ورځې مخکې په مستون کې پر یوه بس او بیا وروسته په کوټه کې پر هزارګانو بریدونه وشول چې پکې له 15 زیات ولسي وګړي ووژل شول. همداراز په کراچۍ کې هم وخت په وخت پر پولیسانو وسلوال بریدونه کیږي. دا حمله په داسې وخت کې روان دي چې د پاکستان پوځ له یو کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي او د تیر یو کال پر مهال یې په نورو قبایلي سیمو لکه خیبر او اورکزو کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات کړي دي. له دې سره سره په کراچۍ کې هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي. پر دې عملیاتو سربیره په پاکستان کې وسلوال بریدونه ولې کیږي؟ آیا د پاکستان پوځ او ملکي امنیتي ادارې د دې وسلوالو ډلو په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخې دي او که څنګه؟ د دې پوښتنو په ځواب کې په لاهور کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه پروفیسر حسن عسکري وایي د وسلوالو فعالیتونو د دوام لامل دا دی چې وسلوالي یوازې تر قبایلي سیمو محدوده نه ده، بلکې په کافي اندازه په پاکستان کې خپره شوې ده.
جو ہے کنفائنڈ ہے ٹرائبل ایریا کے اندر
دی وای زربیاز ایواز تر قبائلی سیمو محدود دی او د جون پر 15 بعد عملیاتو یو کال پوره شي خو تل توس هم پوز لو وسلوالو سره په جګړه اخته دی د دې معنی دا چې تر اوسه په قبائلی سیمو کې پر وسلوالو ډلو قابو نه دی موندل شوی پاتې شو کراچۍ کوټ او د هیواد نوري برخي هلته چې دا ډول بریدونه کیږي نو د دې معنی دا چې وسلوالي یا ترهګری په پراخه توګه خبره شوې ده په پاکستان کې ترهګری ایواز په قبائلی سیمو کې نه بلکې له وخت سره سره دا بیلابیلو ځایونو ته خپره شوې او پیاوړې ده ځکه چې مشرتابه د دې پر ضد په غبرګون خودو کې لځنډه کار واخیست تیر کال په پېښور کې پر سکول تر وسلوال برید وروسته د پاکستان حکومت او پوځ وویل بې له توپیر یا فرقه به ټولې وسلوالې ډلې په نښه کوي پر دې اعلان سربیره ولې تر اوسه فرقه ییزې وسلوالې ډلې په کوټه کراچۍ او نورو ښارونو کې د مذهبي لږکیو پر ضد په بریدونو کولو کې بریالی کیږي آیا پاکستان رښتیا هم ټولې ډلې په نښه کوي او که څنګه پروفیسر حسن عسکری وایي مرکزي او صوبایي حکومتونو د سیاسي مصلحتونو له کبله تر اوسه فرقه ییزې ډلې ندی پنا خکڑی
سیکٹرین گروپس کو براہ راست ہاتھ نہیں ڈالا گیا
دی وای تر وسہ فرقی زی وسلوال ڈلے پ مستقیم توگا ندی پنا خکڑل شوی باید سیاسی یا ملکی حکومتوں دا ڈلے پنا خکڑی زکہ چ پاوز پ خارونو کی دامنیت دند پر مخ نوڑی او ہمدا تر ٹول لوے استون زدا چز مگ حکومتوں او حکومتی مشران د خپل سیاسی گٹو خوندی ساتلو پ مخه لدی ڈاری گی چ فرقی زی ڈلے پنا خکڑی دا محل د پاکستان دنا نہ یواز تحریک طالبان پاکستان پنا خکیگی او د ہغه وجہ ہم دادا چ پاوز دی کار
اور وہ بھی اس لیے کہ فوج قیادت کر رہی ہے
پروفیسر حسن عسکری زیاتوی په پاکستان کې د وسلواله او سخت دریزه مسأله دومره پراخه ده چې پراتلونکو شپږو یا اتو کلونو کې حکومت او پوځ یوازې د ډلو د فعالیتونو په محدودولو کې بریالی شو نو دا به لوی خبره وي ځکه چې د دې ډلو په بشپړ توګه د ختمولو لپاره له پوځي اقداماتو زیات د سیاسي اقداماتو اړتیا ده چې هغه تر اوسه حکومتونو نه دي کړی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو د مشال ریډیو په منځنۍ صفه کې څه تکنیکی ستونزه ده چې ډیر ژر به هوار شي خو تاسو کولی شئ زموږه نشریات په لنډو صفو واوري
دا مشال ریډیو ده
نن د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې په یو سي کتوزی کې د مبینه درغلی پر ضد احتجاج کړی په شوکدر کې د یاد ګوند کارکونکو احتجاجن د شوکدر پېښور او مومند لاره تړلې وه دوی غوښتنه وکړه چې په یاد حلقه کې شوې درغلی د ښکاره کړل شي بلخوا د ځایي اوسیدونکو په خبره د احتجاج له امله دوی له مشکلاتو سره مخامخ شو لسیمې د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی معلومات لري
د پاکستان تحریک انصاف ګوند شوقدر کارکونکو نن له سهاره د شوقدر پېښور او د محمود ایجنسۍ په لوی سړک تامبو وهلی او سړک یې بند کړی و د دغه خلکو د حکومت نه غوښتنه وه چې ګنې په یوه حلقه یونین کونسل کتوزی کې په تیر بلدیاتي انتخاباتو کې درغلی شوې دي او په دغه حلقه کې شوې درغلی دې څرګندې کړی شي د دغه احتجاج یا د سړک د بندونې له وجې یو شمېر اولس چې په دغه لاره تېرېدل ورته ستونزې ورپېښې وې یو تېرېدونکی حارث خان وایي
لارې بندې کړي دي خلکو ته تکلیف دی او مریض
محمود ایجنسی ځین خلاصو غرونو نه د پېښور کارخانو ته کانې هم په دې شوقدر لار تیرولی شي نو په لوی سړک څو د کانو ټرکونه هم ولاړ وو یو ټرک ډرایور امان الله ډېر خپه او ویلي چې په منونو درانه کاڼي ولاړ ټرک خرابوي
او خستړی وزاره چاو دی وبو شو دل تراشو بیا دل ولاړی کدوی سه احتجاج جو پر روډ دی روډ غالي ته یقین کنه نو موږ سره بازار
د یاد ګل لړخه دغه احتجاج کول کو یو مشر غفار شیخ سره می خبره وکړه او ورنمه پختل چې تاسو لارې بندوي خو د انتخاباتو فیصله خو په عدالتونو کې کیږي نو دا څنګه
عدالت خوده یا خو خامخ عدالت ته بمنځو ته موږ دا وایو چې دا آرو خلاف او د ډیسټریکټ ریټرن خلاف د دې خلاف د تحقیقات شي چې کای دوی په پیسو باندې خرشوي مخالف کاندیدټ دي پیسې ورکړي نو بیا د دې خلاف تحقیقات شو کو دي کې مولوي سي نو دوی د کړي سه کړي سزا دوی ته ورکړي شي
د الیکشن کمیشن نه علاوه سکیورټي ادارې هم وای چې شوقدر ډیره حساسه سیمه ده ځکه خو په دې موقع د شوقدر پولیس او الیټ فورس غړي هم موجود وو د شوقدر سرکل د پولیس ڈی ایس پی سجاد حسین سره می خبره وکړه
دوی ته موږ سکیورټي ورکړه او دوی ته موږ پرایس کړی دی داخلك دوی ته موږ دا وینام کړی چې تای ته د حالاتو د وجنه تاسو د شیزر ته زره دا کې چې مسلو نشي ورګي
او دا سړک نن سهار 8 بجې بند شوی چې لا هم بند وو او دا کوم امکانات هم نصر غندېدل چې ګنې دا سړک خلاص کړی شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
تاسو مشال ریډیو اورې په دینځو کې د هند او پاکستان ترمنس په تعلقاتو کې کشالې زیاتې شوې دي. د دوانو هیوادونو حکومتي چارواکي د یو بل پر ضد سخت بیانونه ورکوي. دا چې د دې موجوده فشار تر شا څه وجوهات دي، د مجید بابر د دې پوښتنې په جواب کې د سیمه ایزو چارو کارپو احمد خټک له مشال ریډیو څخه خبرې کړې دي.
هغه وخت کې حالات نور هم خراب شول کله چې هندوستان پاکستان په سطح باندې چې کوم مذاکرات وو د نائب سکرتر په سطح باندې، هغه مذاکرات چې دي نو هغه ودرول او موقف یې دا اختیار کړو چې د هغه د دورې نه یو ورځ مخکې پاکستان چې کوم په هند کې سفیر وو هغه د کشمیر چې کوم مشران دي د دولت کانفرنس دا غي سره هغه ملاقات وکړو، دا غو ملاقات باندې کوو او دا فیصله اندو کچې زمونږه هغه نور مذاکرات وکړي کیږي چې تر څو موږ مذاکرات ته بل طرف سره زمونږه مخالفینو سره دای چره نو خبره ترې کوي.
ایمل خټک صاحب تاسو سره غنئ چې دا په هند کې د نریندر مودی د پاره یو اندرونی سیاسي پوینت سکورینګ دی.
نو سیاسي ګټه به موږ خو دې دوران کې کتا څو ګورئ نو د افغانستان په حواله سره پاکستان هم دا الزامونه لګول شروع کړي چې افغانی پاکستان خاورا د افغانستان خاورا پاکستان خلاف استعمال کی او بیا تیر کال په دسمبر کې چې کله دا کالج ته خو شو یا غي نه پس چې سمرا غټي پیښو شو نو پاکستان ټول لګی چې د چاته چې د هند یا د هند زنه استخباراتي ارګانونو لاس لري او د پاکستان خالي کې هغه تیرو کې جاتوار لرالو چې کله د هند وزیر دفاع دا وی چې د دهشتګردۍ دوالو د پاره به موږ دهشتګردۍ استعمالو، بیا تیرو کې چې کله نریندر مودی د بنگلاديش تورو کا هغه بنگلاديش دوري دوران هم هغه ډېر داسې خبرو کې چې هغه سره دغه تاوتری خاله نور زیات رالو. دین علاوه په کشمیر کې هم تاسو پته چې تاریخ طالبان آزاد جمو کشمیر او تاریخ او لشکر اسلامي په نوم باندې نوي تنظیمونه راوچت شوي دي او هغه چې دنو التکیزنه علي زله شروع کړی دي. نو دا ټول خبرې دي چې به طرف ته اشاره کوي چې دوه ملکونو مېس کې کېدې شي دا تاسو ته خبره نورم دي.
ایمل خټک صاحب مخ کې چې کله به هم د پاکستان او د هند ترمنځ داسې قسمه بیانبازي یا کړکې چراغ نو همیشه به نړیوال قوت نا یا سیمایس قوتونو با د دوی ترمنځ د دې فشار د کمولو یو هڅه کوله، هغه هڅه اوس نه ښکاری.
نه هغه څه شته خو هغه لړه په معنی باندې نشته او دا یو جمع ده د ټولو کې زیات کوشش بچی دی امریکا کول اوس د افغانستان ته دنو د هند سره تعلقات کشوي دي، د پاکستان سره تعلقات کشوي دي او هغه ته پته راځي چې د دوه ملکونو حساسیت ته نو ضروری خبر ہے چې مخکې ورسته وو پکې امریکا را دانګي خبرو تر د پاره ځکه چې هغه دوړو سره خپل تعلقات لري او بیا کته سپتی تیر ورځو کې د هند سره تعلقات نور هم په دفاعي چارو کې امنیتی چارو کې مخکې تللی دي. نو لازمي خبر ہے چې بین المللي قوتونه دي یا علاقائي قوتونه دي نو هغه غواړي چې دا تاوتریخواله زیات نشي.
ایمل خټک صاحب تاسو څنګه غنئ چې دا موجوده فشار د هند او د پاکستان ترمنځ دا صرف تر بیان بازای پورې محدود ده؟
ګوره جی زما په خیال باندې خبره به د بیانونو پورې نه پاتې کیږي، دا خبره به مخکې مزي خو ما ته نه ښکاري چې دوه ملکونو مېز کې داسې مخ په مخ جنگ وشي. البته دوه ملکونه به کوشش کوي چې یو بل کمزوري کولو لپاره یو بل والو لپاره هغه خپل پراکسیز چې دی نو خپل داسې قوتونه حمایه کړي چې هغه د هغې جنگ چې دی نو وکړي.
د سیمه ایزو چارو لکار په ایمل خټک سره تاسو ته مشال ریډیو مرکه واوریدله. د شمالي وزیرستان د میر علي د ایده قبیله د خلکو چې دا مهال د خیبر پښتونخوا په بنو کې د کډوالې جون کوي خپل کورونو ته د سورستنولو لپاره د نوم لیکنې لړۍ پیل شوې ده. د یاد ایجنسی پولیټیکل انتظامیه د دغه کار لپاره د یادې قبیلې د لسو مشرانو یوه کمیټه جوړه کړې ده. د کمیټې غړي وایي هڅه کوي چې د 500,000 خلکو د نوم لیکنې پروژه زر تر سره سرته ورسوي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر معلومات لري.
شمالی وزیرستان میرلی تحصیل ایدک قبیله د واپس تنیدو لپاره اندراج یا نوملیکنه شروع شوه چې د هغې لپاره حکومت د ایدک قبیله مشرانو لس رکنی کمیټی جوړه کړې. دغه کمیټی چې ورسره د سکولونو استادان هم دي د ایدک قبیله کډوالو نوملیکنه کوي. دوی وایي هڅه یې ده چې د روزی نه وړاندې ایدک قبیله چې قریبا 500,000 پورې آبادی لري نوملیکنه یې پوره کړي او واپس تانه شي. پولیټیکل انتظامیه دا ځل د نوملیکنې یا اندراج لپاره د ایدک قبیلې خپلو مشرانو ته اختیار ورکړی چې د واپس تانېدو خاندانونو دوی په خپله اندراج او تصدیق وکړي. دای د قبیلې نه تعلق لارون کې حضرت علی وای دوی دا واپسی په اعلان او اندراج خوشاله دي او دوی هلته تعلیم او ترقی غواړي.
دا کیم رجسٹریشن چې شریدا په دې باندې میر ادا کې کوم چې کیم دا دا ټول خوشحالي او ان شاء الله میر چلور شي میر به ادي امن رو والی او مخ شامیر دې حکومت سره زبردست شګړه کړی دي او ان شاء الله اندا به میر د خپل ځون دفاع کی سہولیات دا وړي چې زب خپل په پرایویټ سکول شه ټیچر یې میر سره چې کیم دا تعلیم ډیر لون دے دو چې دا مخ شلوړ شي چې دې فیوچر چې کیم دا شاندار وي او ان شاء الله میر په شه طریقہ باندې اسپیټالی نه او سکولی نه او ادي وچ میر خپل ورګه ته تعلیم ورکی چې دا میر کیم حالات تی چې دامیش چینج کی
د میر علی تحصیل خدی کلی اوسیدون کې خدام الدین وای دولت باید د میر علی تحصیل نورو کډوالو د واپس تنیدو لپاره هم زر تر زره طریقہ کار جوړ کړي.
کیم رجسٹریشن شریدا په دې باندې میز ډیر خوشی او میز نه لګا د خوشی غار پکی او میز دمو تر بده ونه چې دغه د ادا کې کوم خو د آزاد کړو میز تل کده خپل وطن آزاد کچې میز په خوشحالي سره لور شي په رامن نوې وزیرستان ته چې میز لور شي.
ملک نظر چې د ادا کډوالو اندراج لس رکنی کمیټه غړي دي مشال ریډیو ته وویل درې ځایونو باندې نوملیکنه شروع کړي او هڅه کوي چې زر تر زره دغه نوملیکنه پوره کړي.
دا درې درې نیم زره میږه ورته دا هاکي اندراج میر دا کوشش تا چې رام مختار اوغلیه دو ډیره سخته ګرمي دو چې میر زر لوړ شي.
دا یادونه ده چې د قبیله شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت هم سیما کې د خپل خاورې امنیت ساتلو په بنیاد پاتې و خو وروسته بیا دوی هم د سیمې وایستل شول او میر علی تحصیل دا وړو دغه اوله قبیله ده چې واپس بستانیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان او په ځانګړي توګه مرکزی خارکوټه کې په دې وروستیو کې هدفي وژنې بیا زیاتې شوې دي. په دې هدفي وژنو کې زیاتره د هزاره ټولنې غړي په نښه کیږي. هغوی وایي حکومت د دوی امنیت وساتي او حکومتي چارواکي بیا وایي چې په دې پیښو کې بهرني لاسوهنه ده. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تازه پیښه د تیرې یک شنبه په ورځ وسوه چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شو. په دې پیښه کې وژل شوي 15 واړه کسان له شی مسلک سره اړه لرونکي هزاره ټولنې غړي وو کوم چې په بیا بیا په داسې پیښو کې په نښه شوي دي. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي تر دې یاده پیښه وروسته وویل چې په هدفي وژنو کې لاس لرونکي کسان یې نیولي دي. ده وویل په بلوچستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې د بهرنیو استخباراتو لاس دی. خو د هزاره ډیموکراتیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره دا نه مني چې ګواکې د دوی په وژنو کې دي د بهرنیو استخباراتو لاس وي. دی وایي کومې مذهبي ډلې چې د دوی په وژنو کې لاس لري هغوی نه یوازې په کوټه کې دي بلکې په ډاګه د شیعه ټولنې پر ضد ویناګانې هم کوي. عبدالخالق هزاره وویل
ہم کیوں کسی اور کے اوپر بلیم کر لے میں بالکل اب کسی اور کے اوپر بلیم نہیں کروں گا
منگول پنور خلق تور نہ لگو زب بالکل پر بلچا تور نہ لگوم او هغه هم په ځانګړي توګه په کوټه کې د کیدونکو هدفي وجنو پاړه هغه ځکه چې په کوټه کې ځینی داسې قوتونه شته چې هم پر فیسبوک ویناګان خبروي هم د کوټه د خار په باچا خان چوک منان چوک د وزیر اعلی او گورنر لکور سره پډا غوي چې هزارګان مونږ وجنو.
عبدالخالق هزاره زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې دومره کمزوري نه دي چې د کوټې غونډې په وړکوټي شار کې دي هدفي وژونکي ونه نیسي. اوس پښتنه دا ده چې د بلوچستان حکومت د داسې کسانو یا ډلو د مخنیوي لپاره څه کوي. د اطلاعاتو صوبایي وزیر رحیم زیارتوال مشال راډیو ته وویل چې دوی هم په سیاسي او هم په حکومتي توګه د هر ډول ترهګرۍ مخالف دي. دوی وویل د حکومت لخوا امنیتي او استخباراتي ادارو ته ویل شوی دي چې په کوټه کې دي کیدونکو هدفي وژنو په اړه رپورټ وړاندې کړي. دوی وویل
زموږ په صوبه کې چې دا کم کار روان دی د دې کار په حواله باندې موږ ډېر په سختي سره دی واره هدایت ګورنمنت په توګه ورته کړی دي چې په دې کې به لا انفورسمنت ایجنسیانې ډېر کوټلي ګامونه اخلي او سپیشلی به دغه کار کوي چې دا کم څوک د انټیلیجنس کم نظام دی د دې نظام دننه دا خلک ولې په دې کامیاب شي چې هغه راشي داسې ټارګټ کلینګ وکړي او بیا دوی ووځي.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال او شنونکي شهزاده ذوالفقار وایي د کوټي شهر داسې نه دی چې د امنیتي او استخباراتي ادارو تر وس دی وتلی وي. د ویل داسې ښکاري چې په شهر کې د امنیت ساتلو لپاره د امنیتي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همکارۍ پر اساس اغیزمن پلانونه نشته. د زیاته کړه
د پولیس یو رول وی په شار کې او په سوسایټي کې هغه خبر دی اسه چو خبر دی چې کوم علاقہ کې چې دی سره واندې سند روان واقع اوسو درې میاس بعد بالکل مجدا کنفیشن ور کولې سو پولیس تا ایف سی تا جو ډیر وخت درې میاس بعد رااله یو پله پسه چې دا دغه وکی 12000 پولیس والا دا کوټ کې پستا نو هغه دا 8.0 لس پوینټ شل پوینټ دا کور کول نسی.
د یادونه وردا چې په بلوچستان کې لکلونو راهسي هدفي وجنې او د ترهګری نور پیښې دوام لري، په کوم کې چې تر اوسه په سوونه کسان وژل شوی دي چې زیاتره هزاره ګان دي. د پیپلز ګوند په مشرۍ کې د صوبې تیر حکومت هم د گورنر پراج لدی کبل بدل شوی وو چې په پرله پسې توګه په کوټه کې پر هزاره ګانو خونړي بریدونه شوي وو.
تاسو بوروال کاکر رپورټ واورېدلو. د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له عبدالحی کاکر اورو.
د پېښور په حیات آباد کې نن یو ځانمرګي برید و پولیسو او یو عام وګړی وشړی دی. د پېښور پولیسو چارواکو ندیم مشال لیډو ته وویل چې نن سهار د فرنټیر ریزرو پولیسو مشر ملک طارق له کوره دفتر ته روان و چې موټر سایکل سره ورباندې برید وکړ. په دې برید کې دی زخمي هم شو. پولیس وایي د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې نامعلوم وسلوالو څلور پولیس والا وژلي دي. د کوټه پولیسو چارواکي د نن خبرو په شرط مشال لیډو ټول چې پېښه نن غرمه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم ویلي په بلوچستان سیند او خیبر پښتونخوا کې به هم موټر دوی جوړې شي. نن په اسلام آباد کې د مالي کال 2015-16 د بجټ په اړه قومي اسمبلۍ ته د ناپوهان نواشریف زیټه کړه. کاشغر کوادر اقتصادي رفتاری په لټ کې چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا تېرېدونکې لارې لپاره 1.5 اربع روپۍ مختص کړي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په رسمي ډول د سولې د مذاکراتو د شر په لور غوښتنه کړې ده. د دې شورا مشر عبدالرحیم مجاهد عبدالحکیم مجاهد مشاوري ټول په د افغان حکومت او سوال طالبان مخامخ خبرې پیل کړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي چې افغان حکومت باید د فساد او کرپشن په ضد عالمي اقدام وکړي. مایکن ملبنن له اداري فساد سره د مبارزې په اړه کانفرنس وویل چې افغان چارواکو له دغې پدیدې سره د مبارزې لپاره جدي اراده ښودلې او اوس باید خپلې ژمنې عملي کړي. د استرالیا لومړي وزیر ټونی ابټ د ایشیا پیسیفیک له وادو نو پوښتې چې د جهادي ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د زیاته کړه چې د ډلې د ټولو سیمې امنیت ته ګواښ دی. د بهرنیو بارونو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې د عراق سفیر راغوښتي او هغه ته د یوه مناسب شي ډلې په اړه چې په نای په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل احتجاج خوشیو احتجاج لیک کړی. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نړۍ کې د مذهبي سختګۍ پر ضد د ګډې مبارزې غږ کړی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريالې رابیا اکرم خان نو اورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سي دي.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې خیبر پښتونخوا کې په مقامی انتخاباتو کې بدنظمۍ دهندلې او انتخابات کله دم ګرځولو په اړه خبرې روانې دي. خو بیا الیکشن کولو په اړه خبرې کوونکي د دینه به خبرې دي چې انتخابات کولو کې څومره مشکلات وي. ادارې وایي هم دغه وجه ده چې چیف الیکشن کمشنر مقامی انتخابات بیا کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف مشر په بیان د غصې اظهار کړی او ویلي دي چې انتخابات بیا کول د ماشومانو لوبي نه دي، د بیا الیکشن کوونکو علاج به کیږي. ادارې په وینا پاکستان تحریک انصاف په شمول پنځه سیاسي ګوندونو خیبر پښتونخوا مقامی انتخابات په اړه ویلي وو چې داندې پکې شوې ده او بیا مقامی انتخابات کولو باندې د دوی اتفاق هم شوی وو. خو موجوده تناظر کې ټول سیاسي ګوندونو له د سیاسي بصیرت مظاهره کول پکار ده او دا خبره صحیح ده چې بیا الیکشن کول د ماشومانو لوبي نه دي. پکار ده چې د حالاتو په تناظر کې صحیح اقدامات اوچت کړی شي او آئینی او قانوني تقاضو خیال وساتل شي. هم په دې موضوع جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې مقامی انتخابات نه صرف متنازع شو بلکې دا معاملې ورس په ورس دت اختیاروي. حکومت مفاد په لړ کې خبرداوي چې حکومت او اپوزیشن دواړه الیکشن کمیشن ته د داندې د تحقیقاتو پوره موقع ورکړي او په دې عمل کې پوره تاونه کړي. مشرق رسپانه خپل ادارې کې لیکي د پېښور په حیات آباد کې په یو ورځ د دوه گاډو چټولو او د سړکونو په وارداتونو کې اضافي اولس پریشانه کړي دي. د حیات آباد اوسیدونکو د حکومت نه سوال کوي چې صوبایي حکومت حیات آباد کې د امن او امان صورتحال بهتري او د خلکو تحفظ لپاره د کم خصوصي فورس جوړولو باور ورکړي وو، باغې کې تر اوسه پورې ولې پرمختګ نه شو. ادارې وایي حیات آباد کې د پولیسو گشت د نش په برابر دي. د شن پټانو کې د پولیسو موبایل او د موټر سایکل د سې په سړکونو هم نخکاری. ادارې زیاتوي د دلچسپي خبره داده چې د کوم خلکو له خوا د حیدرآباد په حالاتو د تشویش اظهار شوی دی، هغه خپل وختونو کې په اعلی حدود پاتې شوی دی. نو که دوی په خپل دور کې په دې مسلو توجه ورکړې وي، نو نن به د نورو نه مطالبه نه کولې. دا د موجوده اعلی چارواکو لپاره د فکر مقام دی چې په اعلی حدود کار کولو نه باوجود که دوی په دې مسلو توجه ورنکړه، نو ممکنه ده چې سبا دوی هم د نورو نه سوالونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې 13 ورځې یو قیدی آفتاب بادر مسیح ته پانسي ورکړل شوه. د بشري حقونو ادارو د دې پانسي غندنه کړې ده، ویلي دي چې د جرم کولو په وخت آفتاب بادر عمر کم و. بلخوا اسوسییټډ پریس په یو مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې د عدم برداشت او ټولنیز توپیر له وجې زیاتره سکه کورنۍ سیمې پرېښودلو ته اړ شوي دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته نیسا اجمل وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د پانسیانو په اړه لیکلي دي چې د پېښور په آرمی پبلک سکول تر برید وروسته د پاکستان حکومتي مشرانو مختلفو قیدیانو ته پانسیانې ورکول پیل کړي دي. مقاله لیکي له هغې وروسته تر اوسه شاوخوا 150 کسانو ته پانسیانې ورکړل شوي دي. ټایمز د یو قیدی آفتاب بهادر په اړه زیاتوي چې نوموړی د تیرو شاوخوا 30 کلونو راهیسې د مرګ د سزا لپاره په قطار کې ولاړ و چې پرون ورته کوټ لکپت جیل کې پانسي ورکړل شوه. آفتاب بهادر مسیح ته په 1992 کال کې د دریو تنو د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. له دې وړاندې د بشري حقونو یو اداري ریپریو مشره مایا فویا ویلي وو چې آفتاب بهادر ډیر په کم عمرې کې نیول شوی و، نو باید د ده او دغسې د نورو کسانو د مرګ سزاګانې دي په فوري توګه وځنډول شي. بلخوا د لاور ښار د جیل یو چارواکي ویلي دي بهادر پرون سهار له پانسي نه مخکې جړل او ویلي یې چې بېګناه دی او په زندان کې د خپلې بېګناهۍ لپاره مقالې هم لیکلي دي. دغسې پرنسار د پنجاب صوبې په ساحیوال او فیصل آباد په جیلونو کې هم دوو کسانو ته پانسي ورکړل شوه. یو بل قیدی شفقت حسین چې ورته د پانسي سزا اورول شوې ده، وکیلان یې وایي د شفقت حسین عمر هغه وخت 45 کاله و چې په پولیسو د یو تن د وژنې د اعتراف لپاره فشار اچولی و. په شفقت حسین د یو وکلن ماشوم د وژنې تور د حکومت د ګل په ورځ په څلورم ځل دغه پانسي وځنډوله. بلخوا اسوسییټډ پریس لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې زیاتره سکان وایي چې د عدم برداشت او نسلي توپیر له وجې ډېری کورنۍ سیمه پرېښودو ته اړ شوي دي، په دا هېواد کې د سکانو په آبادۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. مقاله لیکي د سکانو د مشرانو په حواله په افغانستان کې په 1990 لسیزه کې د سکانو آبادي د 1,00,000 زیاته وه، خو اوس د دوی نفوس تر 2,500 پورې راکم شوی دی. په افغانستان کې یو 30 کلن سکھ چرن سنگھ وایي که حالات بدل نه شول نو سکان په دا هېواد کې نور د اوسېدو جوګه نه دي، او که چېرته څوک پکې بیا هم پاتې شول نو هغه به هغه خلک وي چې د سیمې پرېښودو وس نه لري. د چرن سنگھ کورنۍ د پکتیا په ګردیز ولسوالۍ کې د تیرو شاوخوا 1400 کالونو راهیسې ژوند تیروي. پخوا د هغه د کورنۍ سړي مالداره تاجران وو او د ځمکو مالکان وو. د افغانستان د کورنۍ جګړې پر مهال د افغانانو د اقلیتونو اړخته نسلي او مذهبي برداشت کم شو، او په 1996 کال کې طالبانو واک ته د راتللو وروسته عدم برداشت یو دولتي پالیسي جوړه شوه. اسوسییټډ پریس د بشري حقونو یوې کارکوونکي هنریار په حواله لیکي د اقلیتونو په عیني توګه د تحفظ باوجود د افغانستان حکومت او د عدلیې چارواکو د دې مسئلې حل کولو لپاره هیڅ زیات نه دي کړي. نوموړی وایي چې په افغان ټولنه کې ټولنیز توپیر او د دویمې درجې حیثیت له وجې سکان افغانستان پرېږدي. هنریار زیاتوي کله یې چې هم د ناروا سلوک په اړه حکومت ته شکایت کړی دی، زیاتره هغې له پامه غورځولي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې په امریکایي ولسمشر بارک اوباما نیوکه کېږي چې د عراق په اړه یې تګلاره ناکامه شوې ده، داسې تمه کېږي چې نوموړی به ډېر ژر په عراق کې د خپلو ځواکونو د شمیر زیاتولو امر وکړي. په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ځینو برخو قبضې د ولسمشر بارک اوباما د انتظامیه هغه تګلاره مشکوکه کړي چې زیاته تکیه پر هوایي بمبار او په عراقي ځمکني ځواکونو ده. د مشال ریډیو د انګریزي څانګې رپورټ عبدالحی کاکړ تاسو ته دروي.
وایټ هاوس د سیشنبه پر ورځ ویلي امریکا به د عراقي ځواکونو د مرستې لپاره هغه هیواد ته زر نور پوځي روزونکي او سلاکاران ولېږي. د نوو پوځیانو د ځای پر ځای کولو لپاره اوباما انتظامیه په پام کې لري چې په انبار صوبه کې چې پکې وسلوالې ډلې میشتې دي یوه پوځي اډه جوړ کړي. سربیره پر دې چې پر اوباما انتظامیه نیوکه کېږي چې د عراق تګلارې د اسلامي اروپا کلوخوا د سیمو د نیولو د بهیر په مخنیولو کې پاتې راغلي. چارواکي وایي چې په مناسب اندازه د فوجانو د شمیر زیاتول شاید اوباما انتظامی لپاره یو شلاروي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې په دې نږدو کې د عراق رمادي او شام پالمیرا سیمې ونیولې. د اروپا پر ضد د اوباما انتظامی تګلاره پر هوایی بمبار او پر مځکني عراقي ځواکونو ولاړه ده. د ریپبلیکن ګوند د ولسمشري امیدوار ریک پیری ویلي چې دا د مشرتابه ناکامي ده او که چرته د ټولو ځواکونو قومندان وای نو له پوځي مشرتابه سره به په ګډه په نه میاشتو کې داسې یو تګلاره جوړه کړې وای چې له مخې به اسلامي دولت وسلواله ډله دړې وړې سوې وه. خو د پینټاګون ویاند کرنل سټیون وارن ویلي چې دوی ژمن دي چې د عراق ځواکونه بروزي، دا ځکه چې د پوینا هغه ځواکونه چې امریکا وار لمخه روزلي هغه ډیره ښه کارکردګي شوډلې ده. دا وخت په عراق کې 3000 روزونکي او سلاکاران میشتي، خو اوس اوباما انتظامی غواړي چې امریکایي ځواکونه رضاکاره سنیان هم وروزي. دا شان امریکا به د عراق مرکزی حکومت لاري وسلي ویشي.
دا وو عبدالحی کاکړ تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو. د مشال ریډیو په منځنۍ سپکې تکنیکی ستونزه دا چې ډیر زر به هوار شي، خو تاسو کولی شئ زموږ نشریات په لنډو سپو واورئ. مشال ریډیو هر ورځ سهار له 9 د مازیګر تر شپږو بجو په دغه لنډو سپو خپریږي. لنډې سپې دي 2013 15 او 15 کلو هرتز.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. اوس ور را رسیدلی دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. د روښانه مستقبل په خبرونو کې درته وخت په وخت په بیلابیلو هیوادونو کې د مفت تعلیم یعنی وظیفو په حقله معلومات درکو. دا ور پکې په فرانس کې د اعلی تعلیم په اړه تفصیل اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زمونږ همکار منور شاه تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیرون کې وایي که څه هم په نوې دور کې ځوانانو ته یو شمیر نوې مسلې مخې ته راغلي، خو دوی داسې وسایلو ته هم لاسرسی لري چې د پخوا برعکس په لږ وخت کې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه ډېر معلومات ترلاسه کولی شي او په نتیجه کې یې ځان لپاره د اعلی زده کړو او کار روزګار موقع هم لټولی شي. دا هر څه د کمپیوټر او انټرنیټ د لارې ممکن شوی، خو پکې بنیادی شرط دا دی چې ځوانان دا وسیله د فضول او ابس استعمال پر ځای په خپل ګټه وکاروي، ځکه چې امریکا، یورپ او د نړۍ ګڼ شمیر نور پرمختللي هیوادونه د پښتنو ځوانانو لپاره د تعلیم ډېرې ښې او وړیا موقع لري خو لټون غواړي. د دې هفته په خبرونه کې به په فرانس کې د اعلی زده کړو په هکله معلومات اورئ. ممتاز خان چې د خیبر پښتونخوا نو خارزې له سره تعلق لري او په فرانس کې یې ایم ایس یعنی د ماسترز د کړې سره رسولي د خپل تعلیمي سفر په حق لوي.
ما اف اس سي کالج چورته وي اف اس سي د دولسم نو ما هغه په پری انجینرینګ کې کړو، بیا ما فیصل آباد نه اګریکلچرل انجینرینګ وکړو. نو اګریکلچرل انجینرینګ جنرالي آنر وي یعنی سلور کال وي د دولسم نه روس کې سلور کال نور سبق وي نو یعنی شپاړسم برابر وي. خو دلته کې ورته بیچلر وایي په ټول پاکستان کې وایي ته بیچلر وایي. نو هغه ما وکړو اینه وروسته بس مې خپل سلف سرچ کولو هغې نه وروستو اکثره د فرانس یونیورسټیانو د یورپ یونیورسټیانو ته به ویبسایټونو ته به تللم، هغې د ویبسایټونه به ما کتل، هغې سره به ما کمیونیکیشن کو ایمیل په تھرو باندې. نو بس چانس میلاو شو بیا زه دلته کې رالم ماسټر ته. ماسټر زما په انوایرمنټل ساینسز باندې دی یعنی دا د ماحول آلودگی څنګه ختمی، دا غی پولوشن څنګه جوړیږي. نو په هغه فیلډ کې زما ماسټر سټډیز و هم تقریبا ختم شو.
نو موري نامو پختلی زیاتره ځوانان کوشش کوي چې د اعلی زده کړو لپاره امریکا ته لاړ شي. فرانسې څنګه خوښ کړو دی وای؟
فرانس مې ځکه خوښ شو چې ما ته وګه چانس میلاو شو. کني هر ملک چې د مونږ پاکستان نه باروزو، هر ملک ته چې مونږ زو او مونږ ته په فری مفته باندې سبق میلاویږي، نو مونږ چې ارزه تلار شو مونږ لپاره خده مونږ ته چانس دی مونږ باید. او د ټول مهمه خبره خدا ده چې مونږ کوم فیلډ کې سبق وایو او هغه فیلډ کې مونږ ته داخله ملاو شي، دا ډیره مهمه ده. نو زما آپشن، زما انتخاب او زما ټاکنم امدا انوایرمنټل سره ریلیټډ سبجیکټ وو، هغه په فرانس کې راته چانس ملاو شو، بس بیا زه رالم او په خیر مې ختم کړ.
ممتاز خان وایي زیاتره ځوانان کالجونو او یونیورسيټو ته ځي، خو ځان لپاره په مستقبل کې کوم لوی مقصد نه ټاکي، یعنی دا نه ګوري چې کومه برخه کې ورته زده کړې پکار دي، دا غي لپاره چیرته تک ضروری ده او دا به څنګه ممکن شي.
دا معلومات دي ته بالکل وینه دي، ما د روزانه چې څه کوي بس ما غي سره پښتو کې مونږ وایو بس ور سره راکاګو به، نو دا ډیره لوی ناکامي ده زمونږ د پښتنو. نو ما چې څو وخت کالج کې سبق ویلی، نو ما سره د خپل یونیورسيټي پلانینګ موجود و چې زه به یونیورسيټي کې څه داخله کوم. نو ما ځان ته مخکې نه آپشنونه ټاکلي و، ما ته خپل انتخابونه موجود و چې مثلا زه به سیول انجینیرینګ ته ځم، زه به اګریکلچرل انجینیرینګ ته ځم، زه به بل انجینیرینګ ته ځم. نو هغه د پاره چې ما څنګه ټاکل کړی و، نو هغه د پاره ما ورته سټرګلم کول، کوششونه مې کولو، محنت مې ورته کولو. محنت دا نه چې یوازې سبق یادول، دا مې کولو چې مثلا دا انجینیرینګ په کوم یونیورسيټي کې دی، هغه څه داخلي ضرورت څه دی، هغه مونږ غواړي څه، او هغه ته به څنګه برابروم، داخلي وخت کې څه وخت دی، فیس څومره دی، زما خور هغه فیس ورکولې شي نشي ورکولې، زه کله دلا شم، زه به هاسټل کې اوسېږم، زه به چرته اوسېږم. دا هغه خبرې دي چې یو سټوډنټ لپاره ډېر ضرور دي.
نوموړی زیاتوي چې د یورپ اکثره یونیورسيټي د اعلی زده کړو لپاره وظیفه ورکوي، خو دې لړکی لټون په کاروي او هغوی ته خپل مقصد او پیغام رسول ډیر اهمیت لري.
یای چې کوم اډمیشن اعلان کړي، نو ای وای چې په دې کې سکالرشپ هم شته. نو ما به یونیورسيټي ته اپلای وکړم او بیا به مرتوی چې زه غواړم، زه غریب یم، ماته په سکالرشپ داخله راکا. نو دا چې کړي چې ما په شل ډیر یونیورسيټانو ته دا اپلای کړی وی، زینو به زه اکسپټ کړم، ماته به ویلي چې پیسې در سره نشته، مونږ پیسې نشو ورکولې، ستا خپل پیسې پیدا کا، دا غي داخله خپل ورکا. زینو به راته داسې ویلي چې نیمه داخله ته ورکا، نیمه به مونږ ستا ورکو. لکه ای ګوري چې د یو کس یو سټوډنټ څومره لیاقت دی، د غي سټوډنټ څومره دلچسپی ده، دې سره غي خپل کرایټیریا وي، د غي کرایټیریا په بیس باندې ماته دلته داسې داخلي ملاو شوی دي چې مثلا زه به پیسې په خپل ورکوم، ماته سکالرشپ به نه راکول کېدو، بیا به ما غا ریفیوز کوم چې یاره ما سره پیسې نشته، نو نشم کولی. داسې مراته ملاو شوی چې راته ویلي داخله ستا ټوله فری ده، خپله خرچه په خپله وکړه. او داسې مراته ملاو شوی دي چې نیم فیس به ته ورکې، نیم به مونږ ورکو. خو دا اخرنی سکالرشپ داسې و چې ماته ملاو شو، یو اپرچونیټي وه، یا زما سټرګل و، ما خپل محنت کړی دی او سلمې نه ده بیللي، نو ماته مکمل فری داخله وه او فری سبق و اوسېدل ارسه.
ممتاز خان وایي په فرانس کې د اعلی تعلیم لپاره د انګریزي ژبې امتحان پاس کول بنیادی شرط دی. د دې تر څنګه که څوک د فرانس ژبه یعنی فرنچ زده کړي، هغوی ته لا نورې موقع ملاویږي.
فرانس کې اکثره سبقونه چې دي، ټول سبقونه تقریبا اویا فیصد پورې هغوی سبقونه چې دي په فرانس لینگویج کې دي، فرنچ لینگویج ورته وایي، 10% داسې دي چې په انګلیش لیول باندې دي. خو ماستر کې پښتون د پېښور نه د چرسری مردان یا د سیمې ناراضي، نو ماستر لیول باندې مونږ کولای شو چې انګلیش لیول، انګلیش په ژبه باندې دلته کې ماستر سبقونه پیدا کړو، کا ماستر په انجینیرینګ کې وي، کا میډیکل کې وي، کا پولیټیکل ساينس کې وي، کا نور فیلډونو کې وي. یو کس که یونیورسيټي نه هلته فارغ شي او یو کال هلته ټایم ورکړي، نو فرنچ لینگویج به هم زده کړي او په یو کال کې د سکالرشپ هم پیدا کولی شي. انټرنیټ سرچینګ یا دلته کې چې کوم فرانس کې سټوډنټس دی، سره رابطه وکړي، ای خوشحالیږي، ای دا ښه کار ګڼي. نو ریکوایرمنټس دا دي دلته کې فرنچ لینگویج باندې سبق وي، نو فرنچ به دې زده وي، که په انګلیش لینگویج باندې وي، نو انګلیش لینگویج هغه آیلتس به دې کړی وي. نو دا آینه وروسته کوم یونیورسيټي ته چې ته اپلای کې، هغه الته خپل ایمیل ورکړی وي، هغه د انټرنیشنل سټوډنټس ډپارټمنټ وي، سټوډنټس چورته ایمیل وکړي، نو هغه ډایرکټ ورته وایي چې دا سیس په کار دی، ستا ډاکومېنټس په کار دي، ستا دا په کار دي.
نو موړه وایي د انټرنیټ لوجه رابطه کاری ډیره اسانه شوه، زده کوونکی او یونیورسيټي د داخلي په عمل کې زیاتره انټرنیټ استعمالوي او دا راز په لږ وخت کې دا سلسله مکمل کیږي.
ایستانه ډاکومېنټس وغواړي، ستاسو ټول ارسه ګوري، بیا انټرویو، سکایپ انټرویو اخلي. سکایپ انټرویو کې ای صرف ګوري چې د الک څومره میچ ور دی، هغه څومره د انټرنیشنل انوایرمنټ سره واقف دی. انټرنیشنل انوایرمنټ هیڅ اتم نه دی معلوم. فرض که یو فرانس والا نه کوم د پښتنو یا د پاکستان معلومات والو، ایته به پاکستان معلومات نه وي. هاي څه کې دا ډیر خودي خودیر چالاک کسان دي، ای انټرنیټ ته کېږي د پاکستان ټول معلومات دوه غنټو کې یادای او تا ته وایي چې بس پاکستان کې داسې دی. نو دا څه مشګرانه خبره نه ده. یو پښتون کولای شي چې انټرنیټ کې کېږي د فرانس باره کې ټول معلومات والی. په سکایپ انټرویو کې ای تاسو نه صرف دا غواړي چې فرانس څنګه دی، فرانس څه ته خوښې، فرانس کې بتل ته څنګه وخت تیر کی دا خلک سره واقف نه واقف آسان انټرویو وی.
ممتاز خان وایي چې یونیورسيټي یو تن ته داخله ورکړي نو د ویزې لپاره هم ورته تنظیم برابر وي، خو دې کې د ایجنټانو او نورو د غراز ایجنسیو نه ځان ساتل پکار دي، بلکې پکار دي چې نیغ په نیغه د فرانس د کنسولیټ یا امباسي سره رابطه وشي.
زه اخیستلم ډیر آسان کار دی چې کله په فرانس کې یو یونیورسيټي یو سټوډنټ ته ایډمیشن ورکړي هغه یو ایډمیشن لیټر ورکړي، اغه ایڈمیشن لیٹر دی خپل فارن منسٹری ته یا وزارت خارجه چورته وی ا لیٹر استی چې دا کس دلته کې مونږه داخل کو، اغه ایم بی سی وزارت خارجه د پاکستان ایم بی سی ته لیٹر لګی چې دی کس کې ویزا اخیسته نو دی کس ته سہولت ورکړي چې دا کس راشي دلته کې سبق تا.
نو موړې وای چې کوم په انټرنیټ هم داسې خلک شته چې دوکې کوي، نو پکار دي چې د داخلي د معلوماتو د لټون په وخت یو تن باوري معلوماتو ته ځان ورسوي.
خو خبره خدا ده چې یو کس کچرته یو داخله کول غواړي په انټرنیټ کې د کیمپس فرانس، کیمپس یعنی یونیورسيټي کیمپس سی ای ایم پی یو ایس او ورسره خطه اف ار ای ان سی ای فرانس کیمپس فرانس دا په فرانس ژبه کې دی، انګلیش ژبه کې دی، دا ویب سایټ دی ته چې لاړ شي هلته کم کم ځای کې داخلي دي، یا ګوګل ته لاړ شي او وایي چې مثلا ماسټر ان انجینیرینګ وګوري ان فرانس، ماسټر ان پولیټیکل ساينس ان فرانس، ماسټر ان سوشالوجي ان فرانس، ګوګل کې سرچ کی هغه یونیورسيټیانې تاسو ته په ګوګل کې راځي، هغه یونیورسيټي ویب سایټ ته لاړ شه هلته د هغه انټرنیشنل آفیس ایمیل ورکړي وي.
ممتاز خان زیاتوی چې په فرانس کې د زده کړو پر مهال د معمولی کار روزګار مقام هم ملاويږي، او کبیا کوم تن فرنچ جبا زده کړی وي نو هغه په کې نور هم کامیاب وي. نو موړي په فرانس کې خپل ماستری سرته رسولې او اوس د ډاکټرۍ یعنی پی ایچ ډی د داخلي ترڅنګ ځانته کار هم لټوي. دلته اخلوی ولنډ دمه او د دمه نه پس به هم دې موضوع ته دوام ورکو. مشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته د ځل په فرانس کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات درکو.
د افغانستان سره تعلق لرونکي ځوانان صلاح الدین او ریاض درمل چې دا مهال په فرانس کې اعلی زده کړې کوي، اول د افغانستان لپاره په ځانګړي نشستونو پاکستان ته په ماحولیاتو کې د زده کړې لپاره تللي چې پکې صلاح الدین د فیصل آباد یونیورسيټي او ریاض درمل د پېښور یونیورسيټي نه سوارلسم یعنی بیچلر کړی دی. صلاح الدین نه مو پوښتلي چې فرانس کې وظیفه یا سکالرشپ څنګه ترلاسه کېدلی شي. نوموړی وایي
فرانسې سفارت هر کال لزګونه بورسونه د خپل سفارت له خوا اعلانوي او هغه د لپاره تقریبا اتیا بیا پورې دولتي کارمندان یا عام محصلین چې فارغ شوي د لیسانس د کړې کړې وي هغه عریضه کوي او وروسته د عریضه هغه اسناد ارزیابي کیږي، وروسته د ارزیابي کېدو پروسی تیریږي، د پروسی نه تیریږي چې د بیلګې په ډول چې د آیلتس ټیسټ نوم ریګوري، همدارنګه دغه محصلینو په فرانس کې د ځینو پانتونونو سره د داخلي لپاره اړیکې نیولې وي، هغه عریضه کتل کیږي چې تر کومه حده پرمختللې دي، نو دغه ټولې پروسې په نظر کې نیول سره آخري یو ایوالویشن یا کره کتنه د سفارت لخوا کیږي او وروستۍ نهایي لیست د فرانسې سفارت نه نهایي کیږي او پروسه پرمخ ځي.
په دې پوښتنه چې آیا فرانس کې د اعلی زده کړو لپاره د عمل یوازې د دغه هیواد حکومت او سفارت ترسره کوي او کنه د لړ کې د افغانستان حکومت هم سګامونه پورته کوي، ریاض درمل وای
د بورسونو پروسه د فرانسې سفارت لخوا په مخلول کېږي. د افغانستان د تحصیلات عالی یو هیات راځي کله چې د محصلین اخیری سټریپ ته ورسیږي او د دوی اخیری انټرویو وي، په دې کې هغه حضور لري او هغه هم د محصل نه د افغانستان د دولت د پالیسۍ مطابق یو څه پوښتنې کوي او د دوی اخیری ځواب د محصل په سلیکټ کېدلو کې یا د هغه په انتخابېدلو کې رول لوبوي.
بلخوا صلاح الدین وای په فرانس کې افغان زده کوونکو لپاره په بیلابیلو سانګو کې د اعلی تعلیم وظیفه یا سکالرشپونه ورکول کیږي.
عموما د پرمختیایي پروګرامونه چې د فرانسې کې نن سبا د زده کړو د لاندې دي، نو په هغه کې د انجینری څانګې، د زراعت څانګه چې افغانستان ته ډیر ضرورت ده، او په خاصه توګه د سفارت لخوا داسې تصمیم نیول کیږي چې افغانستان ته په کومو څانګو کې ډیر ضرورت ده او په کومو څانګو کې هغه محصل ډیر ښه کار کولی شي. دلته بیا نو عموما زراعت څانګه، د محیط زیست څانګه، د طب څانګه، خصوصا چې پبلک هیلت څانګه کې د دغه اړخونو برسونه ورکول کیږي. همدارنګه د فرانسې د ادب لغت زده کونې کوم برسونه شته.
د ریاض درمل نمو وپوښتل چې د یوې وظیفې یا بورس ترلاسه کولو لپاره څومره مهنت پکار دی، یعنی کوم ډول زده کوونکی دا سکالرشپ ترلاسه کولی شي.
بورسونه خو عموما طبیعي خبره ده، بورسونه مفت وي، د مفت بورسونو لپاره یا د مفت چانسونو لپاره مقابله ډیره وي. زیاتره محصلین راځي او خپل درخواستونه جمع کوي، نو په دې کې تبن دوی کوشش کوي چې هغه محصلین چې ممتاز درجه ولري او هغوی د خپل د تحصیلي ډګر کې ښه رول لوبولوي، ښې نمرې اخیستی وي، هغه دوی سلیکي. خو د دې برسیره هغه محصلین چې ټولنیز ژوند ته پام کړی وي او د ټولنې په ښېګڼه کې او د ټولنې بسای کول کی رول لوبولای دغه په نظر کې نیول کی، او د دوی خپل د کمیونیکیشن سکلز ته هم کتل کی چې هغه ماسلین چې خ سکلز ولري او کولای شي ټولنه کې پراتلونکي کې په خپل بخش کې خ رول ولوبي، هغه ماسلین په نظر کې نیول کیږي او غوی تدابیر سر کول کیږي.
نو موړه زیاتوي چې یو تن ک بیدار وي او د مخ کې تللو لپاره حل ځل کوي، نو هر مقام ته ځان رسول شي. په دې پوښتنه چې بورس یا وظیفه کې په عامه توګه تعلیم وړیاوي، د نور خرڅ خوراک او واستوګنې لپاره څه کوي؟ صلاح الدین وویل
عموما په بورسونه کې دغه ټول مشکلات په نظر کې نیول شوي او دغه اسانتیاوي یو محصل ته ورکړل شوي وي. که موږ وګورو لکه موږ سره چې څنګه کیږي، موږ چې دلته راغلو زموږ پروګرام په انګلیسي کې ده او ماستري موږ په خوشبختیم دا ده چې په انګلیسي کې ده، تر څنګ موږ سره دا اسانتیاوي راکړي چې موږ کولی شو فرانسوي ژبه زده کړو. په نړۍ کې خورا مهمه ژبه ده، او همدارنګه موږ ته د صحت بخشه کې چې مثال ته د بیمه دلته په اروپا کې چې څوک ژوند کوي باید صحیح لیاز نه بیمه وي، موږ ته اغونه پیسې راکوي چې موږ بیمه یو، او د اوسېدو لپاره موږ ته د غیبیلې پیسې راکوي. په مجموعي ډول به داسې وایم چې د یو محصل چې دلته راځي هغه ټولې اسانتیاوي چې یو محصل لپاره باید وي چې زده کړې پرمخ ویسي او چې د کورنۍ مشکلاتو غږ پینوي، دا ټول دی په نظر کې نیولې وي.
د افغانستان سره تعلق لرونکي صلاح الدین او ریاض درمل دواړه وای چې افغانان ځوانان ډیر استعداد لري خو ډیرو موقعو ته رسائی نه لري. که خپل دا کمی پوره کړي نو د نړۍ د وتلي قامونو سیالي کولی شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211211 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت نا چاری داشن خاله اوس می سخت نا چاری داشن خاله شن خالے صبر وکڑا خدای برابر زما سخت ناچاری دا شنخاله زما سخت ناچاری دا شنخاله مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پی زوانو لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑو لی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے